او خپل کارونکو ته د بیساري تجربه چانس ورکوي.
قدر من اوریدونکو د شپې 9 بجې او 13 دقیقې شوې راسره اوسې د زهرو کاروان د ځنګړي پروګرام د اوریدو لپاره خو د شپه خبرونه. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړی راپور ورکونکي ریچارډ بنټ وای په افغانستان کې د خزو او جنو په ګډون د بشري حقوقو د وضعیت په اړه بخپل هررخیت راپور د روانې میاشتې په پای کې اعلان کړی. ښاغلی بنټ د خبره د طالبانو لخوا د نیول شویو افغان جنو او خزو په اړه پر ایکس شبکې د سپیس په یو بحث کې وکړه. بنټ دا هم وویل چې په دې راپور کې به په افغانستان کې د بشري حقوقو پر عمومي وضعیت رڼا واچول شي. د طالبانو چارواکي وایي چې په ګوانتانامو زندان کې د دوی وروستي دوه پاتې بندیان خوشي شوي دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی دا خبره نن ځایي رسنیو ته کړې. ویلي دي چې دا کسان به سبا سهار کابل ته ورسیږي. د پاکستان پولیسو نن د هغو معترضانو د خورولو لپاره لوښکي بهونکي ګاز ښکار واخیست چې د پخواني صدر اعظم عمران خان په ملاتړ راوتلي وو. اعتراضونه وروسته له هغه پیل شول چې د بندیوان عمران خان تحریک انصاف ګوند د هغه څه پر ضد چې د ګوند په انتخاباتو کې درغلي بللې د مظاهرو غوښتنه وکړه. د پارلمان د 204 شپېته څوکیو لپاره په دې انتخاباتو کې 92 تنه خپلواک کاندیدان چې له تحریک انصاف سره اړیکې لري بریالي شول او په دې توګه په پارلمان کې د اکثریت ګټلو او حکومت د چوڑاولو لپاره د پخوانی صدر اعظم نواز شریف چانس ځای شو. د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ له تازه لانجمنو څرګندونو وروسته د ناتو عمومي منشي ویلي دي چې د دې ټالوالې د غړو ترمنځ له یو بل څخه د دفاع نه کولو په اړه ویناوي د ناتو عمومي امنیت او د امریکا او اروپا سرتیري له خطر سره مخامخ کوي. ینس ستولتنبرګ نن په یو بیان کې وویل چې د ناتو پر هر غړي برید ته به په یووالي او ځواک سره ځواب ورکړل شي. ستولتنبرګ دا څرګندونې د ښاغلي ترامپ د پرونی وینا په ځواب کې وکړې چې ویلي وو که دای ولسمشر شي نو امریکا به د ناتو د هغو غړو ساتنه ونه کړي چې ټلوالې ته کافي دفاعي ونډه نه ورکوي. سپینې ماڼۍ د ترامپ دا خبرې ویرونکې او بې ربطه بللې او ویلي دي چې د ترامپ څرګندونې به روسیه وهڅوي چې هر څه چې زړه یې غواړي وکړي. د اروپایي ټولنې مشرانو هم دا څرګندونې غندلې. او افغانستان له سریلانکا سره د کرکټ دوهمه یو ورځنۍ سیالي د 155 منډو په توپیر وبایلله. سریلانکا افغانستان ته د 309 منډو هدف ټاکلی و خو افغان لوبغاړي ټول په څلور دیرشم اوور کې وسوځیدل او یوازې 135 منډې وکړې. افغانستان له سریلانکا سره مخکینۍ سیالي هم د 240 منډو په توپیر بایللې وه. د ورځنۍ لوبو د دې لوب لړۍ درېمه او وروستۍ د فبروري په 14مه په پام کې ده او په دې پسې به دواړه هیوادونه درې شل اووریزې سیالۍ هم وکړي.
زهرو کاروان
دا زاید رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې ونی خبرونه ته مهر کلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې د طالبانو حکومت د اروپایي ټولنې څخه د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي.
مخپله هڅه کوو چې له نشه یي موادو سره د مبارزې کچه لوړه او په بشپړ ډول د نشه یي موادو د قاچاق مخه ونیول شي. خو دا کار ډیر وخت نیسي ځکه زموږ امکانات لږ دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د ژمي له یخنۍ څخه د ژغورلو لپاره سلګونه معتادین راټول او ځانګړو خوندي مرکزونو ته یوړل شول.
تیر یو اونۍ کې خوږ او یاتانه پنشوي تو قرور دي کسان د زرنج شهر د مختلفو ساحو څخه د تداوی په مخ راټول شوي او د زرنج شهر د معتادینو کم ته استول شوي دي.
دا چې په ځینو اروپایي هیوادونو کې چرسو ته د جواز ورکول به په افغانستان کې د ننه او بهر پر ځوانانو کومې ناوړه اغېزې وکړي په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر فرید بزګر سره مرکه کړي.
چرسو استعمال خصوصا په ځوانانو کې ډېرول شي او ډېر ښه عواقب کېدای شي په راتلونکي کې ونلري.
د منیر په نوم یو جوړ سوی معتاد وایي چې د احتیاط په دوره کې د خپلو جرمونو له امله ډېر پښیمانه یم.
موږ نشه وو څلور نفره وو. الګ ته مې یو چتراړه د موبایل د لګیم کوم هغه نه راکو. بس دای نشي حالات یې سړی په ځوان نه پیږي خو دوا مې جیګر شو.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې اسلم ولی خپل میرمنې ته په غوسه دی او غواړي چې د څه شي انتقام ترې واخلي. اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. طالبانو له اروپایي ټولنې څخه غوښتي چې د بدیل کښت او معتادینو د درملنې په برخه کې دي د هغوی له حکومت سره همکاري وکړي. د اروپایي ټولنې هیئت چې په افغانستان کې د روان وضعیت د څېړنې او دوهې د غونډې په اړه د راپور چمتو کولو لپاره کابل ته راغلی، د طالبانو له حکومت سره د کوکنارو د بدیل کښت، د کوکنارو د کښت، نشه یي موادو تولید، قاچاقو او استعمال د وضعیت په اړه هم د طالبانو له حکومتي مقاماتو سره خبرې کړې دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت معین له دې هیئت سره د ملاقات پر مهال ویلي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر ته نږدې شوی او له دې وضعیت څخه زیانمن شوي بزګران مرستو ته اړتیا لري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په داسې حال کې چې د کوکنارو د بوټو ګلان غوړېدلي، د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت اړولو، د دې کښت څرنګوالي، نشه یي موادو تولید، قاچاقو او استعمال د دوهې د غونډې له مهمو بحثونو څخه ګڼل کیږي. ویل شوي چې دا غونډه به د روانې میلادي میاشتې پر 13 او 19 نیټه په قطر کې جوړه سي. د اروپایي ټولنې یو هیئت د توماس نیکلاسن په مشرۍ د طالبانو له حکومتي مقاماتو سره د خبرو لپاره کابل ته تللی او هلته د طالبانو د حکومت له نشه یي موادو د مبارزې له معین سره په افغانستان کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. په دې غونډه کې له نشه یي موادو سره د مبارزې معین له اروپایي ټولنې څخه غوښتي چې د معتادینو د درملنې او هغو بزګرو لپاره د بدیل کښت په برخه کې د هغوی له حکومت سره همکاري وکړي چې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زیانمن شوي دي. د طالبانو د حکومت د کورنی چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوي ښاغلی نیکلاسن په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کمول ستایلی او د همکاري ژمنه یې کړې ده. خو تر دې مخکې د اروپایي ټولنې د نشه یي موادو او اعتیاد د څارنې مرکز تحلیلګر تیودورا ګروشوفا د افغانستان له بزګرو سره د مرستو په اړه ازادي راډیو ته داسې ویلي وه:
Any decision on possible future cooperation
paratulki ke afghanistan la hakam nizam saram rasta de europai ittehadi de hewadun fardi masuliyat de che khai har dawlat pa de barake zangrai tasmim nisi
or individual member states
da taliban hukumat la nashi mawad sar de mabarazi ba barkha ki da simal par khpal baraliyatob tindar kawi chi de europai tolani de nashi mawad aw ittehad da sarani markaz pa taza sirana kiragli ka cha ham pa afghanistan ke da kuknar ro kasht kam sawi de ولدی هوا څخه د باندې د تاریخ او قاچاق نه کوم سوی. په دې راپور کې راغلی چې دا تاریخ لمړی ایران او پاکستان ته قاچاق کیږي، هلته د مافیایي ډلې هیروین زین جوړوي او بیا یې اروپا ته قاچاق کوي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد له افغانستان څخه د باندې د تاریخ او قاچاق مني، خو دا خبره هم کوي چې دوی به د کوکنارو د کښت ترمنه کولو ورسته د تاریخ او د قاچاق مخنیوي ته پاملرنه ډیره کړي.
تلاشای نهایی خود میکنیم که سطح مبارزه مبلغ
مخفله هسته که وچل نشهی مواد سره د مبارزه که چلوارا و پا بش پر دول ده نشهی مواد ده قاچاق مخونی ولشی و دا کار دیر وقت نیسی زک از موگ ابکارات لگ دی موگ تردی محال ده کوکنارو ده کخت منا کولا و ویجاره ولو تا دیر پام کول و تردی ورست با انشالله ده نشهی مواد ده قاچاق و بش پر منا کولو تا دیر پام لر نوکلو
ده طالبان حکومت ده سمال ده کوکنارو ده بدیل کشت امو تاجینو د درملنې په برخه کې د مرستو غوښتنه کوي چې دوه کاله کېږي په افغانستان کې د کوکنارو کښت منسوي، خو تر دې مهاله یوازې د امریکا متحده ایالاتونه او جاپان د ملګرو ملتونو د لارې په دې برخه کې مرستې کوي. خو بل هیڅ یواد نه دی حاضر سوی چې په دې برخه کې د طالبانو له حکومت سره په مستقیم ډول مرسته وکړي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په افغانستان کې د ژمي له یخنۍ څخه د ژغورلو لپاره د معتادینو راټولولو کمپاین پیل شوی او تر دې مهاله له 2 ولایتونو څخه سلګونه معتادین راټول شوي او د معتادینو د پالنې او څارنې ځانګړو مرکزونو ته وړل شوي دي. د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي دا پروګرام د دې لپاره پیل شوی چې معتادین د ژمي له یخنۍ څخه وژغورل شي او په دې مرکزونو کې د ساتلو تر څنګ به یې درملنه هم وشي. د معتادینو کورنۍ د دې کار هرکلی کوي او د طالبانو له حکومت څخه غواړي د دې لپاره چې معتادین تر درملنې وروسته بیرته معتاد نشي هغوی ته د کار زمینه برابره کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
یوه نیمه میاشت کېږي چې ژمی پیل شوی دی، خو اوس د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د واورې له اورېدو سره پی سرپنا متادین تر بل هر وخت ډیر لستونزو سره لاس او ګریوان دي. پنځلس ورځې کېږي چې د طالبان حکومت د هرات، فراه، کندهار، غور، کاپیسا، بغلان، لغمان، بلخ او نیمروز په ګډون په څو ولایتونو کې د معتادینو راټولولو لړۍ پیل کړي او بې سرپناه معتادین ځانګړو خوندي ځایونو ته وړي. د طالبانو حکومت د نیمروز ولایت د امنیت قوماندانې ویان ګل محمد قدرت ازادي راډیو ته وویل چې دا معتادین د ژمي له یخنۍ څخه د ژغورلو لپاره راټول شوي دي.
په تېر یوه اونۍ کې اوږ او یا تنه په نشي توکو روږ دي کسان د زرنج ښار د مختلفو ساحو څخه د تداوی په مخ راټول شوي او د زرنج ښار د معتادینو کم ته استول شوي دي.
د طالبانو حکومت سږ کال په مني کې په هرات، کندهار، کابل او بلخ ولایتونو کې د معتادینو د ساتنې او پالنې لپاره 4500 بستریز مرکزونه جوړ کړل چې په دې ډول له نشي موادو څخه د معتادینو لاسونه لاند کړي. د فراه ولایت اوسیدونکی محمد یونس د معتادینو راټولولو د پروګرام هرکلی کوي او زیاتوي چې په ښار کې د معتادینو اوسیدل د خلکو د ځورېدو سبب کیږي او د ژمي سړه هوا خپل معتادینو ته هم یو لوی خطر دی.
د ژمي پر رسیدو سره یو خو معتادینو ته مشکلات جوړ سي، په دې چې هوا یخیږي، هوا چې کله سړې سي او دوی هم د اوسېدلو ځای ونه لري، اتمن به خپل ژوند له لاسه ورکوي. او بل اړخ ته که وګورو د فراه اوسېدونکي به هم د دوی د لاسه په تکلیف اوسي، ځکه چې دوی د خپل نشه یي توکو د لاسته راوړلو په موخه باندې غلاو ته مخه کوي او خلک په تکلیف کیږي.
د نیمروز ولایت اوسېدونکي چې نه غواړي په راپور کې نوم یاد شي ازادي راډیو ته وویل د دې ولایت ډېری معتادین تحصیلات او ښه تجربه لري. د دې لپاره چې هغوی د تل لپاره د نشه یي موادو له شر څخه وژغورل شي، باید د هغوی لپاره د کار زمینه برابره شي.
دا معتادانو سره ټول ښار عذاب دی. دا ټول یا علمان دي، یا پیزان دي، یا ګوره ډاکتران دي. ډاکتري درس ولې نن راغلي دي؟ په معتادانو کې ناسي، په اشغال کې ناسي، دود کې. دا دولت څخه خلک ډیره توجه لري چې دا باید ټول کې دوی ته باید امکانات او کار او ژوندۍ ورته برابره کړي. دا ګټه کور ځای لري، اولادونه لري.
یو معتاد چې سمت نومیږي او تازه په زرنج ښار کې د معتادینو د درملنې مرکز ته راوړل شوی وی، په دې مرکز کې د درملنې امکانات نشته. دلته معتادین د زندانیانو په ډول ساتل کیږي.
اوس دلته موږ نیسي او بیرته موږ زندان ته وړي. هلته هر ورځ یو یا دوه معتادین مړه کیږي. په دې ډول نشه نه پرېښودل کیږي. که امکانات وي ټول معتادین غواړي چې نشه پرېږدي. دا بدمرغه ژوند د هیچا هم خوښ نه دی.
که څه هم د طالبان حکومت په څلور ولایتونو کې د 4500 بستریزو مرکزونو جوړول ګټور کار بولي، خو تر دې مهاله هیڅ یو روغتیایي بنسټ او ملګرو ملتونو استازو ته اجازه نه ده ورکول شوې چې په دې مرکزونو کې د معتادینو روغتیایي وضعیت له نږدې څخه وڅاري.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې د ژمي له یخنۍ څخه د ژغورلو لپاره سلګونو معتادین راټول او ځانګړو خوندي مرکزونو ته یوړل شول.
د نشه یي موادو اعتیاد پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ زهرو کاروان ځانګړي خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونې چلر وي ساته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. په ځینو لویدیځو هیوادونو کې د چرسو نشه قانوني سوي او د دې هیوادونو حکومتونو ادعا کوي چې چرس یې له خطرناکو موادو څخه پاک کړي دي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر فرید بزګر سره مرکه کړي او په پیل کې یې د چرسو قانوني کولو د ناوړه پایلو په اړه پوښتلی دی. ښاغلی بزګر په پیل کې دې پوښتنې ته جواب وایي چې حکومتونو د چرسو قانوني کولو په پریکړه کې څومره روغتیایي مسایلو ته پام کړی دی؟
د چرسو مهمه برخه یو مضره ماده چې د تترا هایدرو کانابینول په نام باندې دیږي تشکیلوي، چې د تصفیه شیو حشیشو او چرسو کې دغه ماده یا ټی سی د بیخي ادا کی چې بیخي استل دي. نو دغه ته تصفیه شوی حشیش او چرس وای او دغه دولي قانوني بڼه لري. هغوی چې دغه مضره برخه یا ټی ای سی ولري هغه قانوني کېدلی نه شي. کوم ځینو کې چې حشیش او چرس قانوني دي پغوی کې د مزره برخه د چرسو نه استل شوی ده.
په افغانستان کې د چرسو استعمال سنتي شکل لري او یو شمیر خلک ورته د نشې موادو په سترګه نه ګوري. غرب ته یو شمیر تللی ځوانان بیا هلته هم د چرسو نشه کوي، نو اوس چې د چرسو استعمال قانوني بڼه خپل کړي، د دې امکان څونه دی چې دا ځوانان د چرسو په دایمي متادم بدل شي؟
هغه ځوانان چې غرب ته تللی دي په خوای چرس استعمالو یا ممکن اوس په هغه هیوادونو کې چې چرس قانوني بڼه لري او هلته ځي، د نورو اعتیادونکو موادو په څنګ کې ممکن په چرسو هم معتاد شي، او د دې چانس ډېر زیات دی، خصوصا په ځوانانو کې، ځکه هغوی روحي تشوشات لري. کوم هیواد ته چې تلل چېرته به پاتې شي، پاتې به نه شي، کار به ورته پیدا شي، ژوند به څنګه وي، کور ته سودا، او دا ټول د دې عامل کېږي چې دوی نسبت نورو عادي خلکو ته ډېره مساعده زمینه لري چې که معتاد شي په نور مختلف شکلونو باندې، چې حشیش او چرس هغه یوه برخه ده. نو په دوی کې د اعتیاد او امکانات ډېر زیات دي نسبت نارمل خلکو ته.
اروپایي هیوادونو ته ډیری چرس د پاکستان له لارې او له افغانستانه قاچاق کیږي، نو اوس چې د چرسو د استعمال قانون کېدو سره تقاضا هم ورته ډیریږي، دا مسله به په افغانستان کې له نشه یي موادو سره مبارزه څونه له ستونزو سره مخ کړي؟
دا ډیره په زړه پورې پوښتنه ده. د چرس تولید په افغانستان کې ډیر زیات دی، او د افغانستان چرس په نړۍ کې ډیر خاص شهرت لري. ځینې خلکو نه مې ویل کړه چې دوی وایي چې موږ د افغانستان یست، نو د ځینو اوله پوښتنه ده چې د افغانستان چرس سکلی دي یا استعمال کړی دي. دا هم یو نوه منفي پاڼ دی او هم ډیر مثبت پاڼ دی. که چېرته افغان چارواکي دې ته یو قانوني لاره پیدا کړي او د افغانستان د چرسو د شهرت نه د دې یو ښه شکل باندې استفاده وشي او هغه ته قانوني بڼه ورکړي او په تصفیه کې ولا کار وکړي، نو دا به د افغانستان لپاره یو ډیر ښه صادرونکي مواد باندې بدلېدلی شي.
په افغانستان کې په عموم کې د نشې موادو په اړه د خلکو د پوهاوي کچه ټیټه ده، خو په غربي هیوادونو کې د چرسو استعمال د قانون کېدو او د چرسو د نه زیان په اړه خلکو ډیر راپورونه او خبرونه اوریدلي. دا مسله څونه کولی شي خلک د چرسو استعمال ته وهڅوي؟
له بده مرغه د افغانستان په کلچر، سندرو، شعرونو او د کې کوګر چرسو ته ډیر مثبت تبلیغ کیږي. سندرو کې از ما چرسی لاله یا از ما بنګی لاله، که موږ حقیقت پوهیو او په حقیقت باندې سترګې پټینو، کو چرسو استعمال په افغانستان کې خورا زیات دی چې دا خپله یو څېړنه غواړي، او په هغه رښتیا هم ډېر ناڅیزه ده. کله چې دوی یو چې په غرب کې د چرسو ته قانوني بڼه ورکړ شوې ده، په ځینې هوادونو کې خو هغه د دې شکل چاغې نه ده موزره برخه ایستلې ده، دې ته پام کېږي نه. هغه فکر کوي هغه چرس چې په غرب کې استعمالیږي په هغه هوادونو چې قانوني بڼه لري، او په افغانستان کې به په عین شکل وي، حالانکه دا د شکل باندې نه دی. چرسو استعمال خصوصا په ځوانانو کې ډېرولی شي او ډېر ښه عواقب کېدای شي په راتلونکي کې ونه لري.
تبي څړنو خودلې چې سګریټ، نسوار او چرس د نورو نشئی موادو د استعمال لپاره لمړنی ګامونه دي. که چرس جواز پیدا کړي، په دې صورت کې به د نورو نشئی موادو استعمال ته لار هواره نکړي.
په لودیدو هوادونو کې لکه چرس چې آزادی په ځینې هوادونو کې داسې نور مواد په ټولنه کې ځای نشته دی، هلته خلک ډېر زیات پوه دي په مکتبونو کې پوهیږي، خبرونو کې، نور په خپله دا چرس چې خرڅېږي په دې باندې ډېر د صحت پیغامونه پشته دی. دومره غټ تاثیر کېدای شي په غربي هیوادونو کې چرسو قانوني کېدل ونه لري، خو غیر مستقیم ډول په افغاني ټولنو کې، په وروسته پاتې هیوادونو کې چې هغوی غربي ټولنې ورته خیالي یا د الګو په شکل باندې ښکاري، په دوی کې ممکن د چرسو او نورو نشه یي توکو اعتیاد تشویق کړي یا وهڅوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اورئ. د پکتیا ولایت اوسیدونکو منیر چې د خوندزي د پنځم ټولګي زده کوونکی وو، لمړی په چرسو او وروسته په خیخه او هیروینو معتاد شو. منیر چې تر څلور کلنې نشي وروسته اوس د معتادینو د درملنې په یو مرکز کې بسری دی، وایي چې د احتیاط په دوره کې یې ډیر جرمونه کړي او له دې عمله ډیر پښیمانه دی. دا چې منیر ولې او کوم جرمونه کړي او د نشو له عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
همدا سه مټ مکو زوال خخ تیری ګونه مبارول او مزدور کاری مکو در پینځم پورې مې درس ویل. پینځم کې چې شوم بس مواد مخادر مو شروع ولا یو اره مکتب ته تل مانډي ولان مناسبه په خو چار سوای مو چولې د مو ته رښتیا ست د دوتې خو اندرک باز ما راغلم ما چې کایو دوت ما تارو کایو چې مشکل نشته عمل ته مشغول کړم بیا زیکا پښوی شیشه شو ام د کریستال ته چوره سیدم ز شبخانی ته ولاش ولدا چاپلس سینې ته مزیان رسیدل دا نه راوتلې ده دا د عمل دی واجه دا چې وه هم هغه بیرته حال کی او چې وینه وه ما بس دار دی لاس لیونه کی ډیر خراب کړی رواني تکلیف لګ لګ لرم یعنی چې عمل ونه کوم غلی ته مشو کی یا بلچا زدان ته مشو کی اسې رقم پرګه دی ورځ دې سیوا خیا چې دریسو چالو سو امدا شیخ اوتلا یعنی شی لګه مو یو نیمه بهره مده سیمټ والا نه پټاون او یو نیمه احمد کور پیسې مصرف والا د سیوا خرا غلې چې یو ول سو دول سو یاره کور کې می چالو سو نه زپ نه دي تفصیل نور مدینه شی دې پر استفاده کاون پټم به کلار تم با غم روا کی چمدا می گټلې اوس مژوند ډیر خراب ده یعنی اوس یې ځای ته نشه متلای والے چټول پیږي چا مالیا مړی ژوند دي تم نشتلای چا اختر وی دی او بل کوروتا نشتلای د یو نیم چا مالی وی غلی وی کی بس مالی چې وګری چې دا غال یعنی چې چیر تلور شي بس تر کې راسي در پسې وی چې و درې چې و سه غلیا و نه کی هغه کرم ته خون نه رکی چې څوک در پسې وی چې دا غال دی ادا دا سی دا اس مون نشو تلور نه پرو الګ تم یو چې تراړه د موبایل دل گیم کوم هغه نه راکاو بس دینشی حالات یې سړی په ځان نه پیږي خو دوا مې جګه شو همداسې مو ته پنچر واخ سټډام په دخیټه مې وشت هغه زخمی شو بیا هغه شبخانی ته انتقال کړ زی پولی چرخی ته انتقال کړ ولا مو ته خو یاته میاشته هغه راکړې او کایت درې میاشته کې مشکل مې یو کسانه سره راځ تاوان مې ور ایران ته مو و میاشته تلور میاشته زندان او د میرانه په چکو وهل دا خو او ټاک کې جګ شو ولا ساتيري کوله ابلی را چپکړو وای افغانی زور نه لري اغه ماته زور راغلو نه افغانی څنګه زور نه لري اغه چې زجیک شوم مالې راځه اغه می چې جیکړو پزما کې میو شتاوالی سار و لګیدو ساري ګنګ شول دای لړ ګلاسی را وخته ما چکورا وخت اغه چې وهله ما بس لاس می تینونی و څلور چکو می خېټه ته و یاره کدا مال منوي کړي اوس بډیر خژوندو
په خاطر کې مو وریدل چی منیر د نشې پر محل یو ماشوم ټپی او یو سړی وزلای دی
د زهرو کاربن په دې پرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي په یاد ولرئ چې دا پرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدل شي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه تر ورسېدو په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزل پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا چې د چي اسلام په خپل کور کې هیروئین ساتي خود اسلام میرمنه د هغه هیروئین را اخلي او پر ډیران یې غرزوي اسلام ته په دې کار سخت درد ورځي او لزان سره اراده کوي چې د خپل میرمنې څخه به خامخا د دې کار کسات اخلي دا چې اسلام بل خپل میرمنې څخه څنګه کسات واخلي او رسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو
د باکس کې ما پودر یې خو اوس نه ښکاری غزه او غزه چیرته یې
لاس مې بندې ډوډۍ په خوم
وایم ډوډۍ پرنګ د لوګې باندې مونږ دا یو ځل راځه یو د دې خزنه راځه ته پوه راغلې یم ما خای بیا زما پودر چرتا چولې دي
ا دادې راغلم ته دی وای
ما په بس کې دا پودر یو پونې خو اوس نشتا دا څه جوا
دی غم پولې دي سا دا چې راته وای چې زهر دې تکړل
ما ته په زهر وې ما دا خو اصل نه اصل اوس دا راته وای چه پودر سشوا پودر
آقا می پا دیران واچود تو هارا می در تویلی دی چه خپل جوان خود تباک اوز غاری دی اولادون و جوان دم تباکی دی باند تپوسا او غم لرلی پودر دی کورتی ولی راوڑی
اوز خشو پا کنگی تر برون پی خوران گوی او په کور کې دا راته تر پورا شو وم څنګه ما ته پوډر را پیدا کړه ګنه بوسته کې مو دی وباسم
زه پوډر لکوم کما زه خو د پوډرو دکاندار نه یم
بلاندې ماته شه ولې زما پوډر نشته ورځول
ښه مې وکړه بیا هم دا کار کوم دې کور ته به زهر نه راوړې بس ته چې یوازې ته په زهرو کا کړې
کور مشنه اوس نه شوې اوس منې زهاره وکړم
سړی د پاسې نسوار خو ما لیدلی دی د دې نسوارو رنګ بل ډول نه دی دا نسوار داسې سپین بخون غوندي دی
دا خاص ناسی نسوار دی دا هر ځای نه پیدا کېږي یو ځل استعمال کا بیا مو د سر درد و نه ویني همدا اوس یې پزه کې کش کا
سمه ده
دا داسې نسوار دی چې تل به یې استعمالوي
ډاکټر صاحب سلام علیکم
وعلیکم سلام راځه په دغه چوکۍ کېنه څنګه شو معاینات دی وکړل
هو ډاکټر صاحب
ته راکړ
ها دادی
تا ویل چې ځان می درد کوي خو دې ګرځي خوب نه لري او ګنګ سي
هو ډاکټر صاحب ام د سیمه خو په معاینات کې څه دی
هغه به ورسته درته وایم ته دا راته وایې چې کومه نشه خو به نه کوې
نه ډاکټر صاحب نشه نه کوم یوازې پزې نسوار کوم
د پزې نسوار خیر دی نورې نشې یادوم مثلا چارس تاریاک یا هیروین خو به نه څکوې
نه ډاکټر صاحب بل هیڅ نشه نه کوم
په کور کې مو خو بل څوک هم نشه نه کوي
ډاکټر صاحب میړه مې پوډري دی په خو به مې هر ورځ ورسره جنجال و چې دا غم لړلې پوډر مڅ کوه او خو څه نه ورته وایم
نو اوس ولې څه نه ورته وایې
که زه جنجال ورسره وکم بیا دا نسوار نه راته راوړي او دا نسوار بل ځای نه پیدا کیږي بس یوازې ده ته معلوم دی او بیل د نسوارو ما ته خوب نه راځي
بس بس پوه شوم زه اول ایران شوم چې په معایناتو کې دی راغلی چې ته پوډري یې خو ته وایې چې زه یوازې د پزې نسوار کوم
څه شی زه پوډري شوی یم ما خو هیڅکله پوډر نه دي څکولی نو بیا څنګه پوډري شوم
تا خپل ویل چې میړه مې پوډر څکول نو ما به جنجال وسره کو نو د دې لپاره چې میړه دې په آرام خپل نشه وکړي ته یې هم په نشو اخته کړې
زه څنګه په پوډر اخته کړم
ما ستا د نسوار بوتل هم لابراتوار ته ورواستو لدې معلومیږي چې میړه دې د پزې په نسوارو کې هیروین ګډول ته په دې ډول پوډري شوې
وسریا ستا ژوند خو مخکې لا تبا شوی و زما ژوند دې ولې لا تبا کړه دومره لویه دښمني دې ولې راسره وکړه ما خو ستا خدمتونه کول او هېڅ وخت مې بد نه دي درسره کړي ته څنګه میړه یې زما سره دې ولې دومره جفا وکړه
دا زادی رادیو درن اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پایته ورسیده تر بیا مو پر لویه مهربانه لاس پارو ته خدای پامن
د زهرو کاروان
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.